درنو اوریدونکو کو السلام علیکم، سهار مو بخیر. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو د سهارنی خبری مجلې ته خراغ لاست ویم. دا په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي د ازادي وروسته یو ساعته پښتو دری پروګرام دی او تر شپږ بجو وروسته به په لنډو څپو یوویشت نولس او پنځه ویشتو د ماښام تر شپږو خپرونې ولرو. نن جمعه ده، د څوارلسو دویم کال د لیندې لسمه، د دوه زره درویشتم کال د ډسمبر لومړی. تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د پاکستان له کراچۍ د افغان سوداګرو د څه باندې درې زرو کانتینرونو د لیږد بهیر روان دی. د دې خونې یو مسؤول خان جان الکوزي پرون ازادي راډیو ته وویل د دغو کانتینرونو لیږدول د چهارشنبې پر ورځ پیل شوي.
په نورمال شکل باندې د کراچۍ نه د هغه کانتینرو درې زره څه د پاسه کانتینرو چې په اسلام آباد کې تعهد شو وروسته د انتقال شروع شول او کانتینر د هغه ځای نه راووتل. بغیر د هغه څلور سوه کانتینر چې هغه په کنې کې تکلیف کې دي، نور ټول کانتینر به افغانستان ته راشي.
د پاکستان حکومت له څه باندې دوه میاشتو راهیسې د افغان سوداګرو څه باندې درې نیم زره کانتینرونه د کراچۍ په بندر کې ایسار کړي وو. څه باندې څلور سوه کانتینرونه اوس هم د پاکستان د حکومت په حساس یا د بندیزونو په لیست کې دي چې تر پروسس وروسته ممکن خوشې شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ستاندارد ملي اداره وایي څلېرویشت ټانکره بې کیفیته تیلې بېرته ایران ته ستانه کړي. دغې ادارې پرون پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه لیکلي د بې کیفیته تیلو ټانکرونه د دې ادارې په وینا په تېرو دوو ورځو کې د فرا له بندر بېرته ایران ته ستانه کړای شوي. په دوام کې له افغان سوداګرو غوښتل شوي چې افغانستان ته بې کیفیته تیل وارد نه کړي، کنه د سرغړونې په صورت کې ورسره قانوني چلند کیږي. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي اعلان کړی تر دې وروسته د انفرادي حسابونو لرونکي کولی شي په اونۍ کې زر ډالره چې د اویا زره افغانیو معادل کیږي له خپلو حسابونو وباسي. دغه بانک په هغه اطلاع کې چې پرون پنجشنبه یې په خپله ایکس پاڼه خپره کړي ویلي که د امریکایي ډالرو انفرادي حساب لرونکي په میاشت کې یو ځل د پیسو غوښتنه وکړي نو کولی شي درې زره امریکایي ډالر له خپل حساب وباسي. تر دې مخکې په افغانستان کې د انفرادي حسابونو لرونکو کولی شول چې په اونۍ کې شپږ سوه امریکایي ډالر او په میاشت کې دوه زره امریکایي ډالر وباسي. د مصر د دولتي اطلاعاتي خدماتو ادارې مشر زیار شوان وایي مصر او قطر په غزه کې د دوو نورو ورځو لپاره د اوربند غزولو په باب مذاکرو ته دوام ورکوي. پرون ناوخته د بلې ورځې په مخه د اوربند دوام خبر ورکړل شو. د جرمني خبري اژانس ډي پی د راپور له مخې رشوان ویلي د لنډمهاله اوربند غزول د نورو بندیانو او یرغمل شوو خلاصولو او غزې ته د نورو بشري مرستو رسیدو ته زمینه برابروي. قطر او مصر د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د لنډمهاله اوربند پر سر په توافق کې منځګړیتوب کړی. دغه لنډمهاله اوربند له تېرې جمعې نافذ شو. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. او څلور پناه غوښتونکي د اسپانیې د جنوب سواحلو ته څیرمه وروسته له هغه مړه شول چې په پناه غوښتونکو له یوې بار کښتۍ د ځان اچولو ته مجبور کړی شول. د اسپانیې په جنوب کې د کادیس ولایت د مطبوعاتي دفتر پرون پنجشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي د چهارشنبې ناوخته له دې کښتۍ د شپږو ماشومانو په ګډون یو دېرش نور کسان ژوندي پاتې شوي او څلور یې روغتون ته لیږدول شوي. د اعلامیې له مخې کامپوسوتو ساحل ته نږدې د کښتۍ چلوونکو اوویشت کسان مجبور کړل چې ځانونه اوبو ته واچوي او له دې کبله څلورو کسانو سا ورکړه. اته نور کسان بل ساحل ته نږدې له کښتۍ خیز اچولو ته اړ کړای شوي وو. د کښتۍ چلوونکي چې د بې پیلوټ الوتکې لخوا د هغوی د ځای ځایګي د تثبیت لپاره تعقیبېدل تښتېدلي دي. چارواکو ویلي دغه پناه غوښتونکي د شمالي افریقا د څو هیوادونو دي. خبرونه مو واوریدل. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته په نوی ډیلی کې افغان سفارت بیرته قنصلي چارې پیل کړې. یو افغان جنرال قنصل سید محمد ابراهیم خیل وویل د بشری حقونو د څار سازمان ویلي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځینه فعالانو ځپل دوام لري. نن جمعه د دسمبر لومړۍ د ایچ آی وی ایډز نړیواله ورځ ده.
څرنګه چې ایچ آی وی یا ایډز داسې یو قسمي ناروغي ده چې هغه د وضعیت مقاومت ضعیفه کوي، خصوصا هغه مقاومت په طبیعي شکل چې وضعیت لري د امتحاناتو په مقابل کې دغه ضعیفه کیږي.
اسرائیل او حماس ډلې پرون په وروستیو شیبو کې د بلې ورځې لپاره د اوربند پر تمدید موافقه وکړه او د کونړ څلورو لرو پرتو درو ته د سړکونو جوړولو کار پیل شو.
په غازي آباد ولسوالۍ کې څلور سړکونه شروع شوي دي چې یو د درین درې طرف ته دی، یو د هلګل درې طرف ته دی او یو د کاسګل درې طرف ته دی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د هند په پلازمینه نوې دیلی کې د افغانستان د سفارت د قنصلي چارو د بیا پیل خبر ورکړل شوې ده. د سفارت دوه ډیپلوماټانو ویلي دغه سفارت مسولیت د هند حکومت په غوښتنه منله. تیر جمعه د افغانستان د تیر جمهوري نظام سفیر فرید مامونزی دغه سفارت د بشپړ تړلو خبر ورکړ. وروسته د طالبانو یو جګپوري چارواکي وویل هند کې افغان سفارت او قنصلګرۍ له دوی سره په تماس کې دي او ژر به سفارت برته پرانستل شي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت ته.
د هند په حیدرآباد کې د افغانستان جنرال قونسل وایي په نوې ډیلی کې د هند حکومت په غوښتنه د افغانستان د سفارت مسؤلیت اخیستی دی.
د کوربه هیواد د بهرنیو چارو وزارت موږ دواړه جنرال قونسلانو ته وویل چې ځانونه ژر د بهرنیو چارو وزارت ته ورسوئ. کله چې هلته لاړو دوی وویل هغه څه چې دوی میاشتې مخکې مو ویلي وو چې په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت نه تړل کیږي. دوی له موږ هیله وکړه چې د ممبۍ او حیدرآباد د کارونو تر څنګ د سفارت قونسلي چارې هم پر غاړه واخلو.
تر دې مخکې د هند لپاره د تیر جمهوری نظام لخوا ګمارل شوی سفیر فرید مامونزی تیر جمعه د افغانستان د سفارت د دایمي تړل کېدو خبر ورکړی وو. حیدرآباد کې جنرال قونسل سید محمد ابراهیم خیل او په ممبئی کې د افغانستان جنرال قونسل زکی ورداک پرون په نوې ډیلی کې د سفارت په انګړ کې د افغانستان د درې رنګ ملي بیرغ ته اوچتولو ویډیو هم خپره کړې ده. ابراهیم خیل ویلي مخکینای درې رنګ ملي بیرغ زوړ شوی وو چې پر ځای نوې بیرغ اوچت کړای شو. په نوې ډیلی کې یوې سرچینې ازادې راډیو ته وویل له دې سره د سفارت ټکنۍ شوې چارې بیرته پیل شوې دي. زکی ورداک ویلي چې سفارت به خپل کارونه په عادي ډول پر مخ بیایي او افغانانو ته به خدمات وړاندې کوي. د سفارت په اعلامیه کې راغلی و چې وار له مخې د اکتوبر له لومړۍ په هند کې خپل فعالیتونه ځنډولي وو او هیله درلوده چې د هند حکومت داسې یو دریځ غوره کړي چې د دوی د فعالیتونو د دوام لپاره اغیزناک تمام شي. سفارت ویلي وو چې برعکس په دې وروستیو اته اونیو کې د کنټرول د پریښودو لپاره دواړو لورو هندي حکومت او طالبانو تر فشار لاندې راوستي وو او بالاخره له یو ستونزمن انتخاب سره مخ شو. په اعلامیه کې افغان سفارت له هند غوښتي وو چې د سفارت د سرپرستۍ په برخه کې خپل مسؤلیت پر غاړه واخلي او ډاډ ورکړي چې د افغانستان د سفارت ټول اموال موټر او په بانکي حساب کې شاوخوا 15,000 ډالر په خوندي توګه ساتل کیږي. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزي ویلی وو ډیر ژر به دغه سفارت بیرته پرانستل شي. په هغه ویډیو کې چې محلي رسنیو پرون خبره کړې سید محمد ابراهیم خیل او زکی ورداک د طالبانو له حکومت سره د خپل تماسونو خبره نه ده کړې. د هند په ګډون د نړۍ وو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو پاکستان، ترکیه، روسیه، چین او ځینې نور هیوادونو د طالبانو ډیپلوماټان منلی دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د بشری حقوقو د څار سازمانوې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خزینه فعالانو ځپل دوام لري. ځینو خزینه فعالانو دغه بنسټ ته ویلي خزینه اعتراض کوونکي د خپلو ځانونو او خپلو کورنیو د خوندیتوب په باب سخته اندېښنه لري. طالبانو ویلي په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خزو او نجونو حقونه خوندي دي. دا مهال د خزو د حقوقو څلور فعالانې جولیا پارسي، ندا پروانی، منیجه صدیقي او پریسا آزاده د طالبانو په توقیف کې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت ته.
د بشری حقوقو د څار سازمان وی لا هم د شوزو څلور فعالانی جولیا پارسی، ندا پروانی، منیجه صدیقی او پریسا آزاده په خپل سری ډول تر نیولو وروسته د طالبانو په توقیف کې دي. هیومن رائټس واچ پرون پنځشنبه په ویلامه کې د طالبانو لخوا د خپل سرو نیونو، د شوزو د حقوقو د فعالانو ګوښلو او شکنجه د دوام په تړاو یو ور بیا د شوزو د دوغو څلور فعالانو یادونه کړې ده. دغه بنسټ ویلی چې د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په افغانستان کې د ښځو له حقونو د طالبانو د سرغړونو اراده نور هم جوته سوه. د اعلامیې په دوام کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو د اعتراضونو دوام ته اشاره شوې چې د ډوډۍ، کار او ازادۍ شعارونو په ورکولو سره لارو سړکونو ته راوتلې وي. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي چې طالبانو دغو اعتراضونو ته په تاوتریخوالي، توقیف او شکنجه سره ځواب ویلی دی. د شوزو د حقونو یوې فعالې دغه بنسټ ته ویلي چې همکاران یې د خپلو ځانونو او خپلو کورنیو د خوندیتوب په باب سخته اندېښنه لري. د هغې په وینا د شوزو د حقونو فعالانې په پرله پسې ډول تر فشار لاندې دي او اندېښنه لري چې ممکن ونیول سي. د جولیا پارسی یوې خپلوانې تیره چهارشنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د شوزو دغه فعاله د طالبانو په توقیف کې له رواني ستونزو سره مخامخ ده. جولیا پارسی له خپل زوی سره دوی میاشت مخکې په کابل کې د طالبانو لخوا ونیول سوه. د طالبانو چارواکي چې زیات وخت د ښځو د فعالانو د مدني ټولنې د غړو او خبریالانو د نیولو په باب څه نه وایي، د جولیا پارسی او دریو نورو ښځینه فعالانو د توقیف په باب یې هم چوپتیا خپله کړې ده. مبارزو او مخکښو ښځو د غورځنګ غړي شمایل توانا وایي د طالبانو حکومت د ښځو په ځپلو سره د بشري حقونو له نړیوالې اعلامیې سرغړونه کړې ده.
چنانچه که تاکید در اعلامیه حقوق بشر شده در ماده اولی
لکه څنګه چې د بشري حقوقو د اعلامیه په لومړۍ او دوهمه ماده کې ټینګار شوی چې انسانان باید د برابرۍ، ازادۍ او انساني کرامت حق ولري او بشري ازادۍ باید تر پښو لاندې نشي. خو له بعد مرغه طالبانو د اعلامیه له دې ټولو مادو سرغړونه کړې ده. په دې دوه کلونو کې د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه نقض کړې ده. موږ اوس هم د طالبانو په زندان کې څلور اعتراض کوونکي ښځې لرو چې له بعد مرغه په ډیرو سختو شرایطو کې شکنجه کیږي.
طالبانو مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي دي. څه باندې 800 ورځې کېږي چې په افغانستان کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم منع کړای سوي دي. طالبانو د ښځو او نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تړلي او په کورنیو او نړیوالو غیر دولتي موسسو دغه ورځ د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار منع اعلان کړی دی. د طالبانو دغه اقدامات په افغانستان کې دننه او بهر له زیاتو عکس العملونو او انتقادونو سره مخامخ سوي، خو بیا هم د طالبانو دریځ نرم سوی نه دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو د لړۍ له چټکېدا سره یو شمېر افغان پناه غوښتونکي ادعا کوي چې پاکستانی پولیس لویدیځو هیوادونو سره د کیس لرونکو افغانانو نیول هم زیات کړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د چارو یو شمېر فعالان وایي د یو شمېر هغه کسان چې د جرمني او امریکا په څیر هیوادو کې د کډوالۍ کیسونه درلودل بیرته افغانستان ته لیږل شوي. جزئیات په دغه رپورټ کې چې سنا کاکړ جوړ کړی.
په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال چې د اقامت اسناد او په لویدیځو هیوادونو کې د پناه غوښتنې کیسونه لري وایي چې د دغه هیواد پولیسو لخوا ځورول شوي او نیول شوي دي. افغان کډوال زبیر الکوزی چې په اسلام آباد کې اوسیږي دا کوي چې د اوسېدنې اسناد او څو لویدیځو هیوادونو ته د پناه غوښتنې کیسونه لري، خو بیا هم د چهارشنبې په ورځ د څلورم ځل لپاره د پولیسو لخوا نیول شوی او فزیکي تاوتریخوالي سره مخ شوی دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
زه پاسپورت او ویزه لرم. دا څلورم ځل دی چې د پولیسو له لورې په اسلام آباد کې نیول کېږم. زه د جرمني، امریکا او استرالیا دوسیه لرم. د جرمني اسناد مې پولیسو ته وښودل، هغوی اسناد راڅیرې کړل، د شرف دفتر اسناد هم راڅیرې کړل. پولیسو څو څپېړې په مخ راکړې او څلور ساعته وروسته یې خوشې کړم.
په ورته وخت کې یو بل افغان کډوال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې هغه او یو شمېر ملګري د چهارشنبې په ورځ د څو ساعتونو لپاره د پاکستانی پولیسو لخوا ونیول شول.
در حال کې ما کیس نمبر ما
په داسې حال کې چې ما د دوسیې شمیره او د استرالیا د سفارت پاڼه وروښودل او نور همکاران چې دلته راغلي او امریکا ته دوسیې لري د امریکا د سفارت نه ترلاسه شوې پاڼه پولیسو ته وروښودې. پولیسو وویل چې دا موږ ته مهمه نه ده، هر ځای مې زنګ وواهه. ټولو وویل دا مهمه نه ده، دا دوی عمومي هدف د پیسو راټولول او پیسې ګټل دي او زموږ په منځ کې وېره خپروي.
د پاکستان موقت حکومت په تیره بیا دغه هیواد پولیسو تر اوسه دغه ادا او پاړه خبرګون نه دی خودلې، خو تل یې ټینګار کړی چې اواز هغه کډوال شړل کیږي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یو ان سی آر او د کډوالو نړیوالې ادارې یو ایم د نوی راپور له مخې په دې وروستیو کې د پی او آر کارتونو سره د افغانانو د نیولو بهیر چټک شوی دی. د ملګرو ملتونو دغه ادارې وایي سکه له شپږویشت زره نیول شویو کسانو څخه څلور زره او دوه سوه او پنځوس یې د پی او آر کارتونه درلودل. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي چې پاکستان له ناوړه چلند سره پر کډوالو د ځپلو فضا رامنځته کړې څو دوی دې پایلې ته ورسیږي چې له ستنېدو پرته بله لار نه لري. د بشري حقونو د څار سازمان د پاکستان له حکومته غوښتي چې د پولیسو لخوا له کډوالو سره د ناوړه چلند مخه ونیسي او د هغو افغانانو د بیرته ستنېدو مخه ونیسي چې د دې سازمان په باور په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ دی. په ورته وخت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د چارو یو شمیر فعالان وایي یو شمیر هغه کسان چې د اوسېدو اسناد او د غربي هیوادونو لکه جرمني او امریکا دوسیې لري هم افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. یو له دغو فعالانو علي دانش ازادي راډیو ته وویل
حتی هغه کسان هم وویستل شول چې د انګلستان او امریکا لخوا یې د کډوالۍ دوسیې بشپړې شوې وې. حتی هغه کسان هم چې د المان دوسیې درلودې د هغوی ټول کارونه د المان له سفارت څخه خلاص شوي وو هغوی هم دا مهال په کابل کې دي او له دې ځایه شړل شوي دي. موږ هغه کسان درلودل چې دوی د ملګرو ملتونو له دفتر څخه د آی سی سی او پی او آر کارتونه درلودل. دوی زما د سترګو په وړاندې وشړل شول او همداراز ډیری نور کسان چې ویزې درلود
د تیرې یوې میاشتې راهیسې پاکستان هغه هیواد څخه د څه باندې 1.5 میلیون افغانانو د ویستلو بهیر پیل کړی چې د اوسېدو اسناد نه لري. د دغه هیواد د موقت حکومت د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکتی اعلان وکړ چې دغه بهیر به په یوې میاشت کې بشپړ شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل او حماس ډلې پرون په وروستیو شیبو کې د بلې ورځې لپاره د اوربند پر تمدید موافقه وکړه. له دې سره ممکن له دواړو لوریو د نورو بندیانو او یرغمل شوو کسانو خوشې کېدو ته زمینه برابره شي. په غزه کې لومړنی اوربند تیره جمعه نافذ شو چې وروسته پر غزولو موافقه وشوه. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس افراطي ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ پرون ناوخته په وروستیو شیبو کې د بلې ورځې لپاره د اوربند پر غزولو موافقه وشوه. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې هدف د نور یارغمل سویو او بندیانو خوشی کېدو ته د زمینه برابرول دي. حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي پرون پنځشنبه هم دوی اسرائیلي شزي خوشی کړي او د اسرائیل پوځ تمشول چې نور یارغمل سوي کسان به هم خوشی شي. حماس ډلې د اکتوبر پر ومه پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. له هغې وروسته اسرائیل پر غزې تاړانګه هوایی او ځکني عملیات وکړل. له کله چې تیره جمعه پر لومړني اوربند موافقه وسوه په ورځ کې لږ تر لږه لس اسرائیلیان او د نورو هیوادونو وګړي خوشي سوي. په بدل کې هم د اسرائیل له لوري لږ تر لږه 1.5 فلسطینی بندیان خوشي سوي دي. اسرائیل وایي 125 کسان چې په هغوی کې پلسګونو سرتیري هم شامل دي لا هم د حماس ټلې په بند کې دي. په غزه کې د اسرائیل تر عملیاتو وروسته تر ممکنه حده د لنډمهاله اوربند د غزېدو لپاره نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې په غزه کې د وروستۍ جګړې له کبله په زرګونو فلسطینیان وژل سوي او د دې ښار د 2 میلیونو او 3 لکه اوسېدونکو له ډلې څه باندې 3/4 برخه یې له خپلو مینو کډې کولو ته مجبوره سوي دي. له دې سره په غزه کې یو بشري بحران رامنځته سوی. اسرائیل ویلي کله چې اوربند پای ته ورسیږي د حماس ډلې د شنډولو لپاره به بیرته جګړه پیلوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن چې د جګړې له پیل وروسته یې سیمې ته د خپلو دریو سفرونو پر مهال د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو او نورو عالي رتبه چارواکو سره کتلي ویلي هیله مند دی چې اوربند شایي وغځول سي او نور یرغمل سوي کسان به خوشي سي. قطر او مصر چې د اوربند په موافقه کې منځګړیتوب کړی هڅه کوي چې د دوو ورځو په مخه د اوربند پر غځېدو موافقه وسي.
له خبرونو ور اخوا
ورزو د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصره وته.
له برېټانیا خبریدونکو انډیپندنت او رسپانه دیو مطلب په سرلی کې وای پاکستان غواړي چې لخپل یو یالت څخه په ورځنی ډول لسره کډوال وباسي. رسپانه د بلوچستان یالت د چارواکو له قوله وای پولیسو ته امر شوی څو په اصل هاو سره هغه افغان کډوال چې د دوی په خبره په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري له پاکستان وباسي. د اورسپانې په ټکو د اقدام په داسې حال کې دی چې له ټول پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر په وروستیو څو ورځو کې یو څه کم شوی و ورسپانې په وروستي او څو اونیو کې د چمن سپین بولدک د اعتراضونو په اړه چله هم دوام لري لیکنه کړې ده. انډیپندنت وړاندې وایي اعتراض کوونکو د پاکستان پر هغو نو مقرراتو چې د تګ راتګ لپاره د ویزې درلودل لازمي کوي او د غیر قانوني کډوالو د تګ مخه نیسي نیوکه کړي او دغو اعتراضونو په سیمه کې د موټرو تګ راتګ هم له ستونزو سره مخ کړی دی. میاشت وړاندې لکه چې پاکستان د بې اسنادو افغان کډوالو ایستلو لړۍ پیل کړه، تر اوسه څه باندې 400,000 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. ورځپاڼه د چارواکو له قوله وایي افغان کډوال له پاکستان څخه د ایستلو له ویرې د دې هیواد لرو پرتو سیمو ته تللي او پټ شوي دي. ورځپاڼه د بلوچستان ایالت د ویانت جانت سیکزي له قوله لیکي پولیسو ته امر شوی څو هغه افغانان چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري ونیسي. هغه زیاته کړې له چارواکو غوښتل شوي چې په ورځني ډول 10,000 افغانان وباسي. انډیپندنت وړاندې وایي ښاغلی سیکزي د خبرې وروسته له هغې کوي چې چارواکو په تورخم او چمن کې د افغان کډوالو د نیولو او شړلو د پروسې د ټکنۍ کېدو خبره وکړه. په داسې حال کې چې انډیپندنت له پاکستان څخه د افغان کډوالو پر ایستلو مطلب خپور کړی دی، ګارډین ورځپاڼې په یو مطلب کې د افغانستان د پوهنې د پخوانی وزیر له قوله ویلي د دې امکان شته چې طالبان دې ته راضي شي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. رنګینې حمیدي ورځپاڼې ته ویلي نړۍ باید له طالبانو سره تعامل وکړي ځکه د طالبانو د رژیم ځینې چارواکي د نجونو د تعلیم ملاتړ کوي. د 2020 کال په اګست کې وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل شوې او تیر کال طالبانو نجونې له پوهنتون زده کړو هم راوګرځولې. ګارډین وړاندې وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان په نړۍ کې هغه یوازینی هیواد دی چې له شپږم ټولګیو پورته نجونې پکې ښوونځیو ته نشي تللی. ورځپاڼه زیاتوي طالبان داسې پالیسي پلي کوي چې جنسیتي تبعیض ګڼل کیږي او پر بنسټ ښځې په عامه ځایونو کې له کار کولو، پارکونو، عمومي حمامونو او ورزش ځایونو ته له تګه منع کړی شوي دي. د تېر جمهوري نظام د پوهنې وزیر ګارډین ته ویلي نړیواله ټولنه کولی شي د طالب مشرانو ترمنځ د نظر اختلاف څخه په ګټې پر دوی فشار واچوي چې ښځو ته د کار او نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. میرمن حمیدي وایي طالبان داسې ډله ده چې ټول غړي یې په یو آن نه دي، د دوی ترمنځ د بلې هرې ډلې په څیر اختلاف نظر شته. د هغې خبره د اختلاف د نجونو د تعلیم په اړه د دې ډلې ترمنځ ډېر دی او ډېر شمېره طالبان غواړي چې د نجونو پر تعلیم د بندیز فرمان لغوه شي.
نن جمعه د دسمبر لومړۍ د ایچ آی وی ایډز نړیواله ورځ ده. روغتیا پالان وایي خلک په بیلابیلو لارو په ایډز اخته کېدای شي، خو اړینه ده چې د مخنیوي پاملرنې او درملنې لارې چارې عملي کړي. دوی په افغانستان کې د ایډز په اړه د پوهاوي د پروګرامونو له ځنډېدو او د مخنیوي د لارو چارو په اړه شکایت کوي. په دې اړه پام وکړئ د عابدې سپوږمۍ رپورټ.
د دسمبر لومړۍ نیټه د ایچ آی وی ایډز نړیواله ورځ ده. ایډز داسې ناروغي چې انسان پرې له بیلابیلو لارو اخته کېدای شي. د ناخوندي ګډو جنسي اړیکو لرل هغه مهم لامل دی چې د ایچ آی وی په ویروس د اخته کېدو چانس ډېروي. نو له همدې امله په افغانستان کې ډیری ناروغان نه غواړي چې د خپلې دغې ناروغۍ په اړه خبرې وکړي او ډیری وخت یې آن د پټولو هڅه کوي. خو په ایډز د اخته کېدو یوازینۍ لاره ناخوندي جنسي اړیکه نه ده. نور لاملونه هم شته چې له لارې یې دغه ویروس له ناروغ د روغ انسان د وینې جریان ته داخلېدای شي، لکه د استعمال شویو سرنجونو، د ویښتانو خریلو، د استعمال شویو پاکیګانو او دغه شان د غاښونو ډاکټرانو د استعمال شویو وسایلو له لارې چې له وړاندې پرې ایچ آی وی ویروس اخته انسان ته کارول شوي وي. د دې ترڅنګ په نشه یي موادو روږدي کېدل او وقایې ته نه پاملرنه د ایچ آی وی ویروس د لېږدېدا بل لامل بلل کېږي. له ډېرو هڅو وروسته مو د کاپیسا ولایت یو اوسېدونکی امیر چې په ایچ آی وی ویروس اخته دی دې ته تیار کړ چې لازادي رادیو سره خپلې تجربې شریکې کړي.
مدت یک سال می شود که از مرض ایچ آی وی یا ایدز رنج می برم.
زه له یو کال راهیسې په ایچ آی وی اخته یم. دا ویروس دوه اونۍ وروسته له هغه په ما کې پیدا شو چې د غاښونو د رغونې او ډکولو لپاره د غاښونو ډاکټر ته لاړم. له هغه دوه اونۍ وروسته تبه، د ستوني درد راته پیدا شو، خارښ، ستړیا، د عضلاتو درد او د ملا درد مې درلود. د وینې له معایناتو وروسته معلومه شوه چې زه په ایچ آی وی اخته شوی یم.
معلوم شو که ما دوچار مرض یا ویروس ایچ آی وی شدیم.
امیر وای د امکاناتو د نشټوالي لامل یې تر اوسه بشپړه درملنه نه ده کړې. هغه زیاته کړه چې په کاپیسا ولایت کې د ایډز درملنې ډېر امکانات نشته او ډاکټرانو ورته سپارښتنه کړې چې کابل ولایت ته ولاړ شي. دا چې ایچ آی وی ویروس د انسان له بدن سره څه کوي او د مخنیوي او درملنې لپاره یې باید څه وشي، د ساري ناروغیو له متخصص ډاکټر عادل شاه څخه به واورو.
څرنګه چې ایچ آی وی یا ایډز یو وایروسي ناروغي ده او د انسانانو ترمنځ د انتقال چانس یې زیات دی، او د زیات مقاومتي سیستم یا ایچ او تاکوار ایمون ډیفیشنسي ډیزیز، یعنی معنا داس یو قسمي ناروغي ده چې هغه د زیات مقاومت ضعیفه کوي، خصوصا هغه مقاومت په طبي شکل چې وزیت لري د دانداناتو په مقابل کې دغه ضعیفه کیږي. نو په دې خطر معنی هغه کسان چې په دې ناروغي معنی مبتلا اوسیږي یا اخته اوسیږي، ټول هغه ناروغي اوسخه چې هغه عامه ناروغي دي لکه اسالات یا سینه بغل دی یا نور ناروغي څخه باید ځان وژغوري تر څو وکولی شي چې دا ناروغي په صحیح شکل باندې مخکې لاړ شي.
د متخصصینو په خبره په ایچ آی وی اخته کس د نورو ناروغیو په وړاندې د ځان پاملرنې او د درملنې پروسې د تعقیبولو سربیره باید نورو ته د ایډز د لیږد مخنیوي لارو چارو ته هم پاملرنه وکړي.
روختیا د ژوند شتمنی.
کومه پښتنه ډاکټر صاحب نه ده شکر ناروغي شه ده اکثر د
زړه د انسان په وجود کې کفاوه مجب خبرو کو نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعه دین امزایل پرانچین وسلم په 2013 نه را په دی خوازه دوا خور ما ته وی ټول عمره خور زنه پیغام څه دا وله
د انسانانو ل ژوند سره په تړلو ناروغي او د معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زره من ولایت د کلکول سالی صدر سرپاج کیم. ما پیغام دادی د هلمند ولایت کلکول سالی حاضرشتونه چې اوس په الحاله خلک استوګنه یا زندگی ونی کی ایا وبو تر داسې اندازه پرښت سوی دی چې یو سل او 50 متره پر اوپر رسیدلی. نو دا ټول په سولاری برېښنا باندې موږ کاږو او اوس په الحاله موږ د غنمو کښت یا د جوارو کښت یا د پنبې کښت باندې یو په دې به موږ څه شي جوړ کړو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه امیر احمد هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه دغه پیغام پیرنم. زما د وروستو چارواکو څخه دغه غوښتنه ده چې موږ ته د کجکي ولسوالۍ د سفر په سیمه کې په موبایل یعنی مخابراتي شبکه خدک شیردی افغان بیسم.
سلامونه نیکې له احترامات ته زده رادیو کارکونکو اوریدونکو ته خدای دې ښټل بروجو خوشاله یاست. زه د پکتیکا ولایت اوس خاوی د سړی اوسیدونکی یم. موږ د لارټول چارو څخه هیله کیږي چې موږ ته مخابراتي شبکه ورسوي. موږ هیڅ مخابراتي شبکه نه لرو چې موږ له ستونزو سره ډېر مخ یو. موږ دا ژغ باید تر یو چا پر ورسوي.
السلام علیکم. زه محمود الله د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم چې د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ او ناړۍ د نورستان کامدیش برګي مټال ته چې کوم سرک د کونړ مرکز څخه راغلی دی د اسمار د ساحې څخه پورته د غازی آباد په ساحه کې خامه دی. نو چونکې دغه سرک ډیر خراب دی، کنډو کپرې دی او 15 ولسوالیو خلک پرې تګ راتګ کوي، د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د حکومتي چوراکو څخه زموږ هیله ده چې دغه سرک په بنیادي او اساسي شکل باندې موږ ته جوړ کړي تر څو د مشکلاتو او دغه ستونزو څخه موږ خلاص شو. نو مهرباني به موږ ته پیغام مو نشر کړئ. وسلام.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422111 24201.
دا په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي د ازادي وروسته یو ساعته پښتو دری پروګرام دی او تر شپږ بجو وروسته به په لنډو څپو یوویشت نولس او پنځه ویشتو د ماښام تر شپږو خپرونې ولرو.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
ازادي رادیو سلر ویش ساته.